آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
تمه ده چې نن به په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون پارلمان ته وړاندې شي په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات انجونې له 19 کلنۍ د مخه ودیږي او په ترکی کې نن د دریو میاشت لپاره بیړنۍ حالت اعلان شو
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د سرطان د میاشتې 1 ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 20 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او په جرمني کې د افغان مهاجرو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي خوست په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کی
په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات انجونې له 19 کلنۍ د مخه ودیږي د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې 40% کې انجونې د 10 کلنۍ او 14 کلنۍ ترمنځ ودیږي همداشان 22% په 14 کلنۍ کې او 28% په 15 کلنۍ کې ودیږي د نفوس په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کم عمر ودونو دوام په افغانستان کې د فقر او ناندارۍ د ښځو او نارینو ترمنځ نابرابري او د نورو ستونزو د دوام سبب ګرځي او باید مخې ونیول سي تمه ده چې نن په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون پارلمان ته وړاندې سي د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ پلان لري چې د غیرت په نامه د ښځو د وژلو په خلاف یوه قانوني لایحه پارلمان ته وړاندې کی د سر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې په مسلم لیگ کې زیات اثر رسوخ لري پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او نن د پنجشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې سي د رپورټونو له قلاره په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 مېرمنې د غیرت په نامه د خپلو کورنیو د غړو لخوا وژل کیږي څو ورځې مخکې په پاکستان کې پر فیسبوک یو مشهور څېره چې قندیل پلوس نومېدله د خپل ورور لخوا په دې تور ووژل شوله چې ګوندې کورنۍ ته بدنامي راوړې وه په دغه سره په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژلو په اړه بحث تود شو مریم نواز شریف ویلي دي چې د پارلمان د غړو د بحث او منظورۍ نه وروسته به دا قانون د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو راګیري ته وړاندې سي د جماعت اسلامي یو ویاند د رویټرز خبري اجنس ویلي دي چې هغوی به د قانون مخالفت ونه کړي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د درو میاشتو لپاره په ترکیې کې بیړنۍ حالت اعلان کړ اردوان پرون وویل چې د بیړنۍ حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول سي چې ناکامه کودتا یې کړې وه اردوان د کابینې د غونډې وروسته د خبره وکړه هغه ویل چې د بیړنۍ حالت اعلان د دې معنا نه ورکوي چې د خلکو ازادي سلبیږي خو د دې معنا ورکوي چې د ترکیې دیموکراسي ته د ګواښونو مخه نیول کیږي هغه ویل د وسلوالو قواو د اعلی سرقومندان په صفت زه به هم غم وخورم تر څو په وسلوالو ځواکونو کې ټول وایرسونه تصفیه سي دغه مطلب د وایرسونو نه کودتا چیان و د ترکیې دولتي مطبوعات ویلي دي چې حکومت د 1416 ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو د تړلو لپاره کار کوي ویل کیږي چې دغه ښوونځي د فتح الله ګولن سره تړاو لري ګولن د 1999 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هغه په ترکیې کې د ښوونځیو یوه شبکه جوړه کړې ده د ترکیې حکومت په هغه تور لګولی دی چې په کودتا کې لاس درلودی د دې نه علاوه ترکیې د پوهنتونونو په استادانو باندې هم د ترکیې نه بهر په تګ بندیز لګولی دی او دغو استادانو نه چې په بهر کې دي غوښتنه یې کړې ده چې ترکیې ته ستانه سي د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی دی چې د ترکیې د معارف وزارت 15200 استادان د خپلو دندو لیرې کړي دي او د کورنیو چارو وزارت نظر کارکوونکي ګوښه کړي دي د دې نه علاوه د ترکیې د مالیې د وزارت 1500 کارکوونکي د مذهبي چارو د وزارت په سلګونو کارکوونکي او د پوهنتونونو 1500 واویا رئیسان له دندو لیرې کړل سوي دي همداراز نظر کسان په توقیف کې دي او په دې تور نیول سوي دي چې په کودتا کې لاس درلودی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرونۍ د کودتا په تړاو د تحقیقاتو سره د همکاري پیشنهاد کړی دی. سپین مړی ویلي چې اوباما او اردوان د سه‌شنبه په ورځ په ټلیفون خبرې کړي دي. اوباما دا واضح کړی دی چې د تحقیقات سره به مناسبه مرسته وکړي. دا هم د امریکا د انتخاباتو خبرونه. د جمهوری غوښتونکو د ګوند په عمومي غونډه کې یا په ملي کنونسیون کې به نن د دغه ګوند کاندید ډونالد ټرمپ رسیال مایک پینس خبرې وکړي. تمه ده چې هغه به د جمهوری غوښتونکو نه وغواړي چې د ټرمپ تر شا ودرېږي. په غونډه کې به د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید او د ډونالد ټرمپ پخوانی سیال د ټکساس سناتور ټیټ کروز هم خبرې وکړي. هغه تر اوسه پورې د ټرمپ ملاتړ نه دی اعلان کړی. بل پرته پرون د ټرمپ کمپاین هڅه وکړه چې د ټرمپ د میرمن ملینا ټرمپ د وینا پاره چې د میرمن اوباما د وینا ځینې برخې پکښې استعمال کړې وې باسونه خاموش کړي. د ټرمپ د موسی و کارکونکو دا ومنله چې د ټرمپ د میرمنې وینا هغې لیکلې وه او ورنه په غلطۍ د میشل اوباما د وینا ځینې برخې استعمال شوي دي. همداراز نن د پرون د جمهور غوښتونکو د ګوند عمومي غونډې د باندې مظاهره سوې ده. نور تفصیل به د امریکا ژاک په دې رپورټ کې د نظرانې یوسف زین واورو.
مظاهرچیان وایي چې ټرمپ د مسلمانانو او مهاجرینو په خلاف په انتقادونو سره امریکایان په منځ کې ویشي. په کوم ځای کې چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي ګوندې غونډه کیږي مظاهرچیان د هغې ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او د ټرمپ په خلاف یې شعارونه لګول. پولیس هم د غذای موجودو او کوشش کوو چې خلک دې د دغه ځای نه لرې کړي. کینت لیند چې د نیویارک نه راغلی ده او د ټرمپ ملاتړی ده وایي چې ولسمشر براک اوباما د مهاجرت په هکله چې کومې پالیسۍ دي هغه هر چا ته اجازه ورکوي چې امریکا ته راشي. یو مظاهره کوونکی کارت پینک وایي چې هغه د ټرمپ د مسلمانانو او د مهاجرینو په خلاف د نفرت ډک پیغام مخالفت دپاره دلته راغلی ده. د یادونې وړ ده چې داسې ویل کېده چې د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي غونډې په مهال د ډانلډ ټرمپ په خلاف باندې به مظاهرې وشي او کېدای شي په دغو کې د ټرمپ د مخالفینو او پلویانو ترمنځ شخړې وشي. خو تر اوسه پورې دغه غونډه په سوله ییزه توګه ترسره شوه.
او دا هم پاته یو دوه لنډ خبرونه. د اوکران په مرکز کیف کې یو پیژندل سوی ژورنالیست وژل سوی دی. اوکراینی رسنوی خبر ورکړی دی چې څلور څلوېښت کلن پاول شیرامت پرون د هغه بم د چاودنې له امله ووژل سو چې په موټر کې ایښودل سوی و. بم هغه مهال چاودلی دی چې شیرامت د خپل کور نه د دفتر په لورې روان و. او د امریکا په جنوب ختیځ ایالت فلوریدا کې د روغتیا چارواکو د میامی په سیمه کې د زیکا د وایرس د قضیې په اړه څیړنې کوي چې فکر کیږي د غوماشو له طریقې انتقال سوی دی. که چیرې د غوماشو له طریقه د دغه وایرس انتقال تثبیت سي نو دا به په امریکا کې لومړی ځل وي چې زیکا د غوماشو له طریقې انتقالیږي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورټ. د هلمند والی وایي په دې ولایت کې یې د جګړې تاکتیک ته تغییر ورکړی او د دولت د وسله والو مخالفینو پر ضد ځپونکي ګامونه اخیستل سوي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
په هلمند کې امنیتي مقامات وایي چې اوس د جګړې په ډګر کې ډیره تکیه پر هوایي بریدونه کوي. په دې ولایت کې تازه نامنو یو ځل بیا زور اخیستی او ان چې د ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر شدید جګړې وروسته د سنگین ولسوالۍ د نیول کېدو ادعا هم وکړه. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې په تیرې یوه اونۍ کې د دولت 200 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. نوموړی زیاتوي چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې اهداف نه شکوي چې په ترڅ کې د په وینا د وسلوالو طالبانو مهم قومندانان هم وژل سوي دي.
په فشاری یا تمرکز هم ډیر پدې ده چې دښمن اصلا دې ته پرینږدو چې موږ ورته فرصت ورکړو چې په موږ باندې حمله وکړي. یوې اونۍ شاوخوا په ترڅ کې د 200 نه اضافه د دوو جنګیالي چې په دې کې د 60 نه اضافه د دوو قومندانانو او ګروپ سرګروپان شامل دي د حمله منځه وړي دي. دښمن تقریبا په ګونډو شوی دی.
په هلمند کې د 2000 امنیتي قواو د شتون سره سره د دې ولایت 15 ولسوالۍ او د ښار څلرم حوزه باباجي سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمه بلل کیږي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې د باغران نومیش دیشو مساکله او نوزاد ولسوالۍ په بشپړه توګه او د کجکی سنگین مارچي او ګریش ولسوالیو بیا یوازې مرکزونه تر دولتي حاکمیت لاندې دي. د هلمند والی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې تکتیک ته تغییر ورکړی او د کاري شپایلې هم درلودلې.
هوایی قوت د منګم په دې کې مهم رول لري او ورسره په څنګ کې د ترافیک قوا او هوایی ملاتړ هم د موږ سره شته. مهمه دا ده چې موږ زیات تمرکز اوس په خپلو کشفي راپورونو باندې کړی ده. کشفي راپورونه دقیق څېړو. مخکې به متاسفانه د دغې راپورو سره یو څه سرسري برخورد کېده، هماغه و چې ډېری هغه به په دې راپورو باندې نه کېده تمرکز. دښمن ته به دا فرصت ورکول کېده چې راشي او موږ باندې حمله وکړي.
هلمند د خپل پراخ جغرافیایي موقعیت له مخې بیلابیلو خواوو ته د خاص اهمیت درلودونکي سیمه یادیږي. د اوبو سرشاره منابع، تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې، نشه یي توکي، د مځکې مافیا او په سیمه کې د واک پر سر د ځینو اشخاصو سلیقوي چلند د دې ولایت د نامنیو اصلي لاملونه په ګوته کېږي. عمومي ذهنیت دا دی چې حکومت یې په خپل خاص تدبیر سره په یادو برخو کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو د حل په خاطر د هغه هیواد یو حکومتي پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې پلاوي سره افغان لوري د ستونزو د حل په اړه تخنیکي بحثونه کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر په څو هوکړه لیکونو کار کوي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمني څخه یو پلاوی راغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې یې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغو هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو د شمېرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلی چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او نور یې په درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لوري څخه غوښتنه کړې تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپل خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجي وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نشي هیڅ افغان هم په خپله خو خبر تر اتلو ته حاضر نه دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو تاسې په مکرې دی رپورټه. د جنوبی کوریا د ایسویانو تبلیغي اداره د هغه زرګونو تنو ماشومانو سره مرسته کوي چې شمالي کوریا یې پرې ایښی او اوس په چین کې د نیستۍ او د غریبۍ ژوند کوي. د امریکا خبريال براین پیډن د شمالي کوریا د دغو زده کوونکو چې اوس په جنوبي کوریا کې د ریحانا په نړیوال شوونځي کې زده کړې کوي په حق له دا رپورټ جوړ کړی دی چې نظرانه یوسف زی به تاسو ته وړاندې کړي.
اسوی علم چین کیون د دوریهانا د کلیسا په مرسته د شمالي کوریا د هغه ځکونکو او د هغوی د میاندو سره مرسته کوي چې د شمالي کوریا تابعیت پرې خېده او په چین کې بغیر د کوم قانوني اسناد ژوند کوي. چین د شمالي کوریا په سرحد باندې امنیتی انتظامات سخت کړی دي او د شمالي کوریا نه اوس ډیر لکشمیر کسان چین ته راوړي. چون وای چې اوس هم انساني قاچاقبران په دې کې بریالي کیږي چې د ضرورت مندو ښځو نه ډیرې پیسې واخلي او د چین کلیوالو سیمو ته د ودونو د کور د کارونو او یا داسې ډول نورو کارونو لپاره قاچاق کړي. هغه وایي
دلته په چین کې داسې خلک شته چې ښځې رانیسي او په شمالي کوریا کې داسې ډېر دي چې غواړي د ملک څخه ووځي.
د شمالي کوریا نه چین ته د راغلو ډیرو کسانو ماشومان پیدا شي. چین د ځینو خوشبختو کسانو سره مرسته کوي چې د خراب وضعیت نه وجګوري. په چین کې نه خو دوی قانوني حیثیت لري او نه اسناد. هان هی سیول چې یو 15 کلنه شمالي کوریایی ده او اوس په جنوبي کوریا کې ژوند کوي وایي کله چې زه په چین کې وم هغه ډیر د خطر ډک ژوند و، خو اوس په کوریا کې زه آزاد ژوند کوم. په دوریهانا نړیوال ښوونځي کې د شمالي کوریا دغه ډول ډیر زده کوونکي دي چې د نورو زده کوونکو سره چې زیاتره پکې جنوبي کوریایي امریکایان دي زده کړې کوي. دا ډیره مشکله ده چې ویلی شي چې کوم زده کوونکي د کوم ځای نه راغلی دی. په دوی کې توپیر مشکل دی، خو د دوی بیلې دنیاګانې چې دوی ورسره تعلق لري دوی د یو بل نه بیلوي. شل کلنه یو اون کیونګ اوس هم هغه نیستی یادوي چې دی پکې ژوند کړی دی او هم دغه وجه وه چې هغوی خپل ملک پرېښودو او د سختو حالاتو سره د مقابلې توانې پیدا کړو. هغه وایي په کوڅو کې واښه هم ختم شوي وو، د خوړو به بل څه نه و، نو خلکو به واښه خوړه. یولس کلن کیم چون وو باندې خپل چینایي پلار سخت مظالم کړي دي او د هغې په وجود کې اوس هم د هغه وهلو نښې پرتې دي. هغه وایي زما پلار به زه وهلم، هغه روحي ناروغي لرله. ایسوی ملا چون وایي چې زیاتره هغه شمالي کوریایان چې خپل ملک پرېښی او اوس د هغې کلیسا ورسره مرسته کوي اکثره د ډیرو سختو نه تیر شوي وي. د یوې اندازې سره سم لږ تر لږه 10,000 شمالي کوریایان ماشومان چې په چین کې پیدا شوي دي د چین تابعیت نه لري او ښوونځي او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو حکومت وایي چې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې به د 10,000 سوریایي مهاجرو په شمول د نړۍ د مختلفو هیوادونو 15,000 کډوال قبول کړي. پام وکړئ په دې اړه له شیکاګو څخه د امریکا غږ د خبریال کین فرا باغ رپورت ده چې سید سلیمان شابه تسته در واوروي.
په ټول امریکا کې دا وخت د سوریې یوازې 4,000 مهاجرین منل شوي دي چې اکثره د امریکا د ایلونای د ایالت د شیکاګو په ښار کې ژوند کوي. دا خلک دومره کړېدلي او ځورېدلي دي چې له یوې ډېرې اوږدې مودې نه وروسته ورته د لومړي ځل لپاره په یوه آرامه فضا کې د سا اخیستلو موقع په لاس ورغله. په دې جمله کې یو سوریایي میرمن مرزیه احمد مرزا او د هغې اتکلن لور سما هم شامل دي چې له یو ډېر اوږد انتظار نه وروسته درخواستونه قبول شو. مور د سوریې د جنگ او جګړو ډارونکې صحنې تر اوسه پورې نه هېروي. مرزیه احمد امریکا غږ ته وویل کله چې سکال دلته د امریکا د ازادۍ ورځ لمانځل کېده او آتشبازي روانه وه او د چاودیدونکو موادو اوازونه مو اورېدل. په لومړۍ مرحله کې خو موږ په کور کې ډېر په ویره کې شو. بیا مو ځان ته تسلي ورکړه چې نن د امریکا د ازادۍ د جشن ورځ ده. د کوټې کړکۍ مې خلاصې کړې او خپل لور مې ډاډه کړه چې دا آتشبازي ده، د سوریې د جنگ او جګړو صحنه نه ده. موږ اوس په سوریه کې ژوند نه کوو، په امریکا کې یو. مرزیه او سما د دمشق د ښار په هغه ناحیه کې اوسېدل چې ډېرې سختې جګړې پکې کېدې. لوری څلور کلنه وه خو د جنگ صحنې اوس هم په یاد دي. کله کله به داسې کېدل چې موږ به د دواړو خواو ترمنځ د جګړو په منځ کې راګیر شو. په زیرزمینی کې به مو پناه واخیسته، راکټونه به راتلل او لګېدل به، پورتنی منزل به ایشته، خو موږ به ورنه بچ شو. څو ځلې د تېښتې هڅې وکړې مګر لاره یې ونه موندله. یوازې په درېیم ځل ورته چانس په لاس ورغی چې له دمشق نه قاهرې ته پالوتکه کې ځان اوباسي. مور او لور دواړو په مصر کې څو کلونه انتظار وست چې په امریکا کې قبول شي. په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د قبولۍ پروسه څو کلونه وخت اخلي. د ریفیوجی وان د یوې خیریه مؤسسې ملینی کانو امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
The refugee program in United States, it is not a fast track.
په متحده ایالاتو کې د مهاجرو قبولولو پروګرام په دومره ګړندیتوب نه عملي کیږي. کانو ویل چې موږ باید د دغو مهاجرو درد او مصیبت درکو چې په هغو باندې څومره مصیبتونه او کړاوونه تیر شوي دي. کله چې تاسو د داسې خلکو سره مخامخ شئ چې اوس یې هم په ذهن او فکر کې د بمونو او راکټونو د جادون آوازونه انعکاس کوي او د جسمانی او ذهني نقطه نظره دومره ستومانه او دردمند شوي دي چې د جنگ صحنې لپامه نشي غورځولی، مشکله به یې چې ځینې فکر بدل شي، ترخې تجربې لپامه وغورځوي. د ریفیوجیوان د بشري مرستو خیریه مؤسسه چې د سوریې له مهاجرو سره په امریکا کې د قبلېدو د پروسې په بشپړېدو کې مرسته کوي او کله چې امریکا ته راورسیږي زیار باسي چې دغو خلکو لپاره په امریکا کې سرپناه او کارونه هم پیدا کړي. ملینی کانو یو ځلې بیا وویل:
For our own agency, you know, up until April, I think
we سکال د اپریل تر میاشتې پورې موږ د سوریې د مهاجرو یوازې شاوخوا شل کورنۍ ځای کړې وې چې اوس یې شمېر شپېتو ته رسېږي. شاید چې په څو میاشتو کې دغه شمېر 150 ته ورسېږي. حسنا احمد مرزیا چې د ریفیوجی وان د مؤسسې په مجاني کورسونو کې دا وخت انګریزي زده کوي وایي چې میړۍ په سوریه کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو نه مخکې په خپل مرګ مړ شوی و، خو د کورنۍ ځینې نور غړي هلته پاتې دي. ژوند یې په خطر کې دی. هیله لري چې ورځ بدلته ورسره په امریکا کې ملګری شي، خو فکر نه کوم چې دومره ضرب امکان ولري. تقریبا 5 میلیونه سوریایان چې په خپل هیواد کې د دوامدارو جګړو او جنگ له امله له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ UNHCR سره ځانونه راجستر کړي دي چې د دې جملې نه صرف 1% په امریکا کې قبولۍ لپاره منظور شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
د فیدل کاسترو په مشرۍ د 1959 انقلاب څخه وروسته په کیوبا کې د بازار موندنې سوداګریز اعلانونه منسول او یوازې د هیواد پالنې په اړه انقلابي تبلیغاتو ته اجازه ورکړه سوې وه. د کیوبا د هر شار پر دیوالونو باندې د کوکا کولا په څیر د مشهورو اعلانونو پر ځای د انقلابي اتل چې ګوارا انځورونه ځړېدل، خو اوس دا دود مخ په بدلېدو دی. دا چې ولې په دې راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په کیوبا کې د بازار موندنې په برخه کې اصلاحات راغلي، څو خصوصي سکتور پراخ شي چې د موچي له کاره نیولې بیا د سلماني تر کاره پورې خلکو ته د سوداګریز پرمختګ لاره پرانستل شي. د کیوبا د پلازمینې هوانا سړکونه چې په شپه کې به تور تم و، اوس د رستورانونو او هوټلونو د نیون څراغونو د اعلان سره روښانه شوي دي.
It's been very constructive with the government. I mean, the pace is set by the government.
حکومت د اعلانونو سرعت تنظیموي، خو موږ خپل نوښت نشو کارولی. موږ باید په بیلابیلو ډګرونو کې لارښوونه او تشویق شو. کیوبا د نورو هیوادونو په څیر تجارتي نوم لري، نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم همدا تصور دی.
د کیوبا د ډیزاین انسټیټیوټ مشر سرګیو پینا مارتینز وایي هیله لري چې کیوبا د متحده ایالاتو د بازار موندنې لاره تعقیب نه کړي.
لوت کې سوداګریز اعلانونه ډېر شدید دي. داسما فاقته ډېر ځانمنونکي طریقه ده. دا ځکه ځانمنکري چې پر خلکو باندې اثر کوي. دا داسې اعلانونه دي چې خه مطالعه شوی چې څنګه خلکو کې نفوذ وکړي. د ویروس په شان دي، پر مختلفو ویروس په شان چې په وړاندې مبارزه ستونزمنه ده.
اریک کاربالو او د هغه میرمن ایزابل بروسیو تیر کال یو سنگرتون پرانیست او د اعلانونو د اغیزو او ارزښت په اکله لارښوونه ترلاسه کوي.
موږ هر وارې چې خپل مشتریان ګورو ورته د دوکان خبر پاڼه ورکوو او ورته وایو چې خپل دوستان او ملګري خبر کړي. موږ فکر کوو چې دا ډیر مهم دی، ځکه که مشتریان موږ خپل کار څخه راضي وساتو نو هغه به نور خلک هم خبر کړي.
د بازار موندنې هر ډګر نوی دی. د اصلاحاتو مخکې د دې سنگرتون په شان ډیر کاروبارونه وو
خو اعلانونه به نشوي تیرولای. حکومتي رستورانونه او دوکانونه په خپلو کې سیالي نه لري، نو په دې برخه کې هڅې هم نه کوي. د اصلاحاتو سره سره بیا هم په کیوبا کې د بازار موندنې هڅې محدود دي، ځکه د هوانا د ښکلو ودانیو دیوالونو باندې اعلانونه نه په سترګو کیږي. د سړکونو په څنګونو کې په دیوالونو باندې یا د فیدل کاسترو او یا د جګوارا انځور لیدل کیږي، یا د وطن یا کفن شعار. ورځپاڼې او رادیو تلویزیون د دولت لخوا کنټرول کیږي او د سوداګریزو اعلانونو لپاره پکې ځای نشته. یوازې حکومتي شرکتونه اکثریت له هېواده بهر اعلانونه خپرولی شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
ترنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې له نیمایي څخه زیات نجونې له 19 کلنۍ د مخه ودیږي. د نفوس لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې 40 په سلو کې نجونې د 10 کلنۍ او 14 کلنۍ ترمنځ ودیږي. همداشان 22 فیصده یې په 14 کلنۍ او 28 فیصده یې په 15 کلنۍ کې ودیږي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ پلان لري چې د غیرت په نامه د ښځو د وژلو په خلاف یو قانوني لایحه پارلمان ته وړاندې کړي. د صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې په مسلم لیگ کې زیات اثر او رسوخ لري، پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او نن د پنجشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د درو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ. اردوان پرون وویل چې د بیړنی حالت اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول سي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. اردوان د کابینې د غونډې وروسته دا خبره وکړه او هغه وویل چې د بیړنی حالت اعلان د دې معنی نه ورکوي چې د خلکو ازادي سلب سي، خو د دې معنی ورکوي چې د ترکیه دیموکراسۍ ته د ګواښونو مخه ونیول سي. د جمهور غوښتونکو د ګوند په عمومي غونډه کې یا په ملي کنوانسیون کې به نن د دغه ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ نستیال مایک پینس خبرې وکړي. تمه ده چې هغه به د جمهوري غوښتونکو څخه وغواړي چې ټرمپ تر شا دی چې د ټرمپ تر شا دی ودرېږي. په غونډه کې به د جمهوري غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندید او د ډونالد ټرمپ پخوانی سیال د ټکساس سناتور ټیډ کروز هم خبرې وکړي. هغه تر اوسه پورې د ټرمپ ملاتړ نه دی اعلان کړی. د اوکراین په مرکز کیف کې یو پیژندل سوی ژورنالیست وژل سوی دی. اوکراینی رسنوی خبر ورکړی دی چې 43 کلن پاول شیرامت پرون د هغه بم د چاودنې له امله وژل سوی دی چې په موټر کې یې ایښودل سوی و. بم هغه مهال وچاودې دی چې د شیرامت د خپل کور څخه د دفتر په لور حرکت کاوه. او د امریکا په جنوب ختیز ایالت فلوریدا کې د روغتیا چارواکو د میامی په سیمه کې د زیکا د وایروس د هغه قضیه په اړه څېړنې کوي چې فکر کیږي د غوماشو له طریقې انتقال سوی دی. کچیرې د غوماشو له طریقې د دغه وایروس انتقال تثبیت سي، نو دا به په امریکا کې لومړی ځل وي چې زیکا د غوماشې له طریقې انتقالیږي. او د دې اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تستوار و. په کابل کې بنن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 4 دی شټه شل. په کندهار کې بنن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي 4 درجه به وي او شپې ته به 6 درجه سي. په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 8 دی اټکل سوی ده. په جلال آباد کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 8 دی. په غزنی کې بنن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 4 دی. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2. په خوست کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 4 دی. په مزار شریف کې بنن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1. په فراه کې بنن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 4. او په هلمند کې بنن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 4. اټکل شوی ده. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل. هیرمونه سې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکار نسرین محمود عزیزی په سټوډیو کې ده. خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.